de Mini Pegam.
السلام علیکم زما ګران مینوالو، نوی امید پروګرامون سلسله ته یو ځل بیا په خیر رالی. هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او خوشحاله به یئ او سپناست یئ او زموږ دا پروګرام به اورئ.
زما ملګرو، زیم ستاسو خور هما، زما له طرف نم سلامونه قبول کئ. زما ملګرو، دا زموږ لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې نن یو ځل بیا مونږ تاسو سره یو او دا نیمه ګنټه به مونږ تاسو سره یو ځای تیرو.
مونگا پا یو نوی موضوع بانی خبری اتری کهو. دا یو داسی موضوع دا چیز مونگا دیری خویندی دا دید لاسه پا خبگان کی دی. خوز ما خویندو مایوسه کی گئی ما. یکی نن چی ننو خبر نوتاستا یو لوی امید میلوشی. زما ملگرو، زمونگ ننه موضوع دا ها غرون خویندو پا حق لده چی اولادی نوی. او دی سر سر با مونگ پا دی پروگرام کی دا کتاب مقدس نا دا یوی خزی کسه تاستا کهو. چی دا غی هم اولاد نو او ډیر خفاوا.
خو زما خویندو، تاسو مایوسه کیږئ ما، زکا چې د خدای پاک د پاره هر څه ممکن دی. نن چې به مونږ تاسو ته کومه کیسه کو، نه دا د دنیا په تاریخ کې د ډیرو خزو د خوخي کیسه ده. دا کیسه د مایوسی او د خفګان په حق لده. دا کیسه د کینی او د حسد په حق لده. خو زما ملګرو، د دې کیسې اخیر ډیر زبردست دی.
زما ګرانو مینوالو، مونږ ټول په خپل جون کې خامخا مایوسۍ ته مخامخ کیږو، ولې داسې نه ده؟
بالکل ملکی، ستا خبره صحیح ده. او ځینې وخت زموږ په زړونو کې کینه او حسد هم پیدا کیږي.
زما ملګرو، دا کیسه چې د کمې کورنۍ په حق لده، نو ماته پته ده چې په هغه کورنۍ کې ولې حسد موجود و. دا د یو داسې سړي کیسه ده چې دوه ښځې وې. د یوې ښځې بچی و او د بلې ښځې بچی نو، او د خاوند د مینې لپاره هم د هغوی په زړونو کې کینا وه.
زما وروڼو او خویندو، کیدای شي تاسو په خپله کورنۍ کې د کینې تجربه کړې وي او د داسې حالاتو نه تیر شوي یئ. خو په دې کیسه کې یو ښځه ډیر د صبر او د حوصلې نه کار اخلي. نو راځئ چې وورو چې څه شول.
خو زما وروڼو او خویندو، د دې کیسې اورېدو نه مخکې تاسو زموږ د ټیلیفون شمېره ځان سره ولیکئ. که تاسو په دې شمېره باندې مونږ له مسکال لاکئ، نو مونږ به په خپله تاسو سره رابطه وکړو. زموږ د ټیلیفون شمېره ده 00159 4001 0004.
نو زما وروڼو خویندو، تاسو خامخا مونږ له مسکال راکئ. مونږ غواړو چې تاسو سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې دې نه مونږ ته ډېره حوصله ملاویږي. نو ملګرو، راځئ چې اوس مونږ د خدای پاک د کلام نه دا رښتینی کیسه واورو. زما ملګرو، تاسو تیار یې دی کیسه اورېدو لا؟
خدای پاک چې د ځمکې او د اسمان خالق دی، هغه حضرت ابراهیم علیه السلام ته فرمایل چې د خپلې کورنۍ سره هغه ځمکې ته لاړ شه کومه چې به زه درکوم. زما ګرانو ملګرو، کیدای شي چې تاسو مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام کیسې اورېدلې. د هغه اولاد بن اسرائیلیان زیات شول او د هغوی نه دولس قبیلې جوړې شوې. هغوی په هغه ځمکه کې اوسېدل د کومې چې ورسره خدای پاک ډېره موده مخکې وعده کړې وه. خو ملګرو، د هغوی بادشاه نه و. د هغوی د عبادت مرکزي ځای په سیلا کې و، او په هغه عبادت خانه کې ایلی د کاهن په تور د خدای پاک خدمت کولو.
نو د بن اسرائیلو د ټولو سړو د پاره دا حکم و چې هر کال سیلا ته لاړ شي او خدای پاک ته قربانۍ وکړي. نو د هغوی کورنۍ هغوی سره دی خاص رسم د پاره لاړلې. چرته چې هغوی دا رسم د دې یادګیرنې د پاره کولو چې څنګه خدای پاک هغوی په حفاظت سره واده کړې شوې ځمکې ته راوستل، او دې سره سره هغوی به د خپل فصل د پاره هم د خدای پاک شکر ادا کولو. نو قربانۍ د دې رسم حصه شولې. دا رسم په معاشره کې د خلکو د پاره یو ډیر خاص او د خوشحالۍ نه ډک وخت و.
زما وروڼو او خویندو، دا کیسه په غریزه علاقه کې راپیښه شوه، چېرته چې الکنه نومې سړی د خپلو دوو ښځو حنا او فننا سره اوسېدلو. د فننا بچی و، خو د حنا بچی نه و.
الکنه به هر کال د رحمان تلو چې چې په سیلا کې د رب الله فاج عبادت کی او قربانی ورته پیش کی. هر کله چې الکنا خپل قربانی پیش کولا نو هغه به د غوښې یوه برخه فینن نیلا او یوه یوه برخه به د هغې هر بچی له ورکوله. هغه د حنا سره ډیره مینه کوله نو ځکه هغې له یو په دوه برخه ورکوله. اگر چې مالی خدای هغه شنډه کړې وه د هغې بنې فینن به هغه رټله او سپکوله به ځکه چې مالی خدای هغه شنډه کړې وه.
نو زما ګرانو ملګرو هر کال به هم داسې کیدل. هغوی به چې کلم د مالی خدای کور ته لاړل نو فینن به حنا دومره خفه کا چې هغې به ژړل او خوړل سکل به یې نه کول. د هغې خاون الکنا به تې نه تپوس کولو، حنا ته ولې ژاړې؟ ته ولې خوراک نه کې؟ ته هر وختې ولې دومره خفه؟ زه ستا دپاره د لسو زامنو نه ښه نه یم څه؟
نه زما ملګرو، کله چې هغې په سیلا کې خوړل سکل وکړل، حنا پاڅېده او د دوا دپاره لاړه. هغه ډېره زیاته خفه وه او کله چې هغې مالی خدای ته سوال کولو نو ډیر بد بدی وجړل. په دې دوران کې ایلی امام د مالی خدای د کور چوکاټ سره په تخ ناستو. حنا یو پوخ لوزو کو او وی ویل، اے رب الافاجا، که چېرې ته په ما غم زپلی رحم وکې او زما دوا قبوله کې او مال یو زوی راکې نو زه دا وعده کوم چې هغه به د ټول عمر دپاره تا ته وقف کوم.
نو هغې په خاموشۍ سره دوا کوله. د هغې شونډې خوځېدلې خو آواز ترې نه وتلو. نو د ایلی دا خیال و چې هغه په نشه کې ده. نو هغې ته یې وویل، تر څو پورې به ته نشه بازی کې، د نشې نه ځان خلاص کا.
نو زما وروڼو خویندو هغې ورته په جواب کې وویل، صاحبه، زه په نشه کې نه یم، ما نه مې او نه شراب څکلي دي، زه سخته پریشان یم او ما دوا کوله او خپل تکلیفونه مې مالی خدای ته بیانول. ما یوه بیکاره ښځه مه ګڼه، ما هم داسې دوا کوله ځکه چې زه په سخت غم اخته یم. ایلی ورته وویل، په خیر لاړه شه او چې څه دې غوښتي وي نو د بن اسرائیلو خدای پاک دې هغه تاله درکي. هغې جواب ورکو، په ما باندې درهم نظر وکا. بیا هغه لاړه، خوراک یې وکړو او پریشانی یې ختمه شوه.
زما رونو او خویندو، تاسو د بی بی حنا کیسه واورېده. څوک چې ډېره زیاته غمجنه وه او په تکلیف کې وه ځکه چې د هغې اولاد نو، هغې ته په دې لوی رسم کې شاملېدو سره دومره خوشحالي نه میلاوېده، بلکې د هغې په زړه کې تریخوالی او مایوسي وه.
خو زما خویندو، هغې د خدای پاک نه دعا وغوښته او څه چې د هغې په زړه کې و نو هغه ټول هر څه خدای پاک ته وویل. زما ملګرو، تاسو ته یاد دي چې ایلی امام هغې ته څه وویل؟ هغه ورته وویل، په خیر لاړه شه او چې څه دې غوښتي وي نو د بن اسرائیلو خدای پاک دې هغه تاله درکي.
نو ردی نه پس د هغې زړه نور خفه نه و. نو زما ملګرو، راځئ چې واورو چې په دې کیسه کې بیا څه وشول.
په ورپسې سحر الکنا او د هغه خاندان وختي پاسېدل او د مالی خدای د عبادت نه پس هغوی په راما کې واپس خپل کور ته لاړل. الکنا د خپلې ښځې حنا سره سملاستو او مالی خدای د هغې دعا قبوله کړه. چې حنا امیدواره شوه او یو زوی پیدا شو، نو سیم ویل نومې ورباندې کېښودو او وی ویل، ما دې د مالی خدای نه غوښتی دی.
نو زما ملګرو، هغه وخت بیا رالو چې الکنا او د هغه خاندان سیلا ته لاړ شي او مالی خدای پاک ته یې کالنۍ نظرانه او د منښتې نظرانه پیش کا. خو دا ځلې حنا لا نړه. هغې خپل خاوند ته وویل، ماشوم چې کله د مور د تینه منی شي، زه به د مالی خدای کور ته بوزم چېرته چې به هغه مالی خدای ته وقف شي.
زما ملګرو، الکنا ورته وویل، ټیک ده، څه چېرته ښه ښکاري نو هماغه وکړه، تر هغې پورې په کور کې پاتې شه چې کله هغه د مور د تینه منی شي، مالی خدای دې وکړي چې ستا وعده پوره شي. نو حنا په کور کې ساره شوه. څه وخت پس هغې هغه سیلا ته بوتلو. ورسره یو درې کلنس خې، لس کیلو اوړه او یو ډکه مشکیزه د میو یوړه.
نو کله چې هغوی نظرانه مالی خدای ته وړاندې کا، نو الکنا او حنا ماشوم ایلی امام له بوتلو. حنا هغه ته وویل، صاحبه، بې د بدی معافي، زه تا ته یاده یم څه، زه هغه ښځه یم چې دلته ولاړه وم، مالی خدای پاک ته مې سوال کولو او تا ولیدم، ما دا غنه د دې ماشوم سوال وکړو او چې ما ته نس سوال کړو هغه مال راکو، نو زه دې مالی خدای ته وقف کوم تر کومې پورې چې دې ژوندې وي، نو د مالی خدای به وي. بیا هغوی هلته د مالی خدای پاک عبادت وکړو.
نو زما رڼو خویندو، راځئ چې لږ ساعت لپاره دا کیسه دلته پرېږدو او په دې باندې سوچ او فکر وکړو چې حنا به څه محسوسول. زما خویندو، که چېرې تاسو په داسې حالاتو کې وئ نو تاسو به څه محسوسول؟ حنا خدای پاک سره یو وعده کړې وه او هغه وعده پوره کړه، د دې پروا یې نه کړه چې هغې به څه محسوسول. نو د ژړا او د خفګان په ځای باندې هغې د خدای پاک نه دعا غوښته. نو راځئ چې د خدای پاک د کلام نه د هغې دا دوا واورو.
هغې وویل، مالی خدای پاک زما زړه د خوشحالۍ نه ډک کړی دی. هغه چې څه کړي دي په هغې باندې زه څومره خوشحاله یم، ځکه چې خدای پاک زما مدد کړی دی. د مالی خدای په شان هیڅوک مقدس نشته، د هغه په شان هیڅوک هم نشته. هغه څوک غریب کوي او څوک مالداره کوي، هغه څوک لاندې کوي او څوک اوچتوي، هغه غریب د خاورې نه راوچتوي او ضرورتمند د ایرو د ډیرې نه اوچتوي او د عزت په ځایونو کې کښینئ. د ځمکې بنیادونه د مالی خدای دي، په دې باندې هغه دنیا ودرولې ده. هغه د خپلو وفادارو خلکو جون بچ کوي، خو به د مله په تیاره کې ورکیږي. سړی په خپل طاقت باندې نه بریالی کیږي، د مالی خدای پاک دشمنان به تباه شي. مالی خدای به د ټولې دنیا عدالت کوي.
نو زما ملګرو حنا، دا خبرې د شکرګزارۍ په تور خدای پاک ته وکړي. بیا الکنا او دغه کورنۍ واپس خپل کور ته لاړل. حسین مویل په سیلا کې پاتې شو او د ایلی امام د مشرۍ لاندې د مالی خدای خدمت کولو.
او هر کال به چې حنا د خپل خاوند الکنا سره سیلا ته تله، نو هغې به د سیمویل دپاره جامې جوړولې او ځان سره بیا هغه لوړي. مالی خدای پاک په حنا باندې مهربانه و او هغه بیا امیدواره شوه. او د هغې نه پس د هغې نور درې زامن او دوه لوڼه پیدا شولې. نو زما ګرانو ملګرو، دا کیسه دلته ختمه شوه.
زما ملګرو، تاسو خو د خدای پاک د کلام نه د حنا او د هغې د زوی سموئیل کیسه واورېده. اوس به مونږ ګورو چې تاسو ته دا کیسه یاده ده او که نه. خو ملګرو، زه غواړم چې تاسو له یو ځل بیا خپله د ټیلیفون شمیره درکم. که چېرې تاسو زمونږ د ټیلیفون شمیره نه لیکلي، نو دا ځان سره اوس ولیکئ او مونږ سره په خامخا رابطه وکړئ. مونږ له مسکال راکئ، نو مونږ به تاسو سره رابطه وکړو. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 4001 0104. نو زما رونو خویندو، تاسو خامخا اوس مونږ سره رابطه وکئ، ځکه چې ستاسو د رابطې کولو نه مونږ ته ډېره حوصله ملاویږي.
نو زما ګرانو ملګرو، راځئ چې وګورو چې تاسو ته دا کیسه یاده ده او که نه. د الکنا دوه ښځې وې، د یوې نوم حنا او د بلې فننا. نو په دې دواړو کې د کمې یوې بچی نو
ملکې د حنا بچی نو، او د هغې په رسم او رواج کې دا د هغې د پاره ډېره د شرم خبره وه. د دې مطلب و چې خدای پاک په فننا مهربانه دی او په حنا باندې نه دی.
هو، ما مونږ دا اندازه لګولی شو چې دا به د حنا د پاره څومره ګران وخو.
او بله دا چې فننا به هر کال حنا ډېره تنګولا او پیغورونه به ورکول چې ستا خو اولاد نشته. نو حنا به ژړل او د خفګان د لاسه به هیڅ نه خوړل.
بالکل هما، او بیا هغې د خدای پاک نه دعا وغوښته او خپل خفګان او غمې ورته بیان کړو. هغې خدای پاک ته خپل ټول حالات بیان کړل. زما ملګرو، تاسو ته یاد دي چې ایلی امام د حنا په حقله باندې څه سوچ کولو؟
ملکې، زه به درته ووایم، هغه دا سوچ کولو چې حنا کې نسه نشه کړې ده، ځکه چې کله هغې دوا کوله نو شونډې خوځېدې خو آواز یې نه اورېدلی کېدو.
هما، ستا خبره صحیح ده. نو بیا حنا ایلی امام ته وویل چې ما نشه نه ده کړې، بلکې د خدای پاک نه مې دعا غوښتله. نو بیا هغه حنا له برکت ورکو او ورته وویل، څه چې تا د مالی خدای نه غوښتي دي نو هغه دې تا له درکي.
او چې کله حنا کور ته لاړه، نو هغه امیدواره شوه او یو زوی شو. خدای پاک د هغې جړا فریاد واورېدل او د هغې دوا یې قبوله کړه او هغې په خپل زوی باندې سیمویل نوم کی خودو
هو ما تا ته یاد دی چې د دین نوم څه مطلب دی
او د دین نوم مطلب دی د خدای پاک نه غوښتل شوی
حنا واکی چې خپل زوی سره ډیر زیاته مینه کوله او ورته ډیر ګرانو خو هغې خدای پاک سره یو وعده کړې وه او هغه وعده یې پوره کړه
هغې سیمویل ایلی امام له بوتلو او خدای پاک ته خاص نظرانې هم وړاندې کړې دا به یقینا چې د هغې دپاره یو ګران کار و خو بیا هم هغې خپل زوی امام سره پرېښودو چې د تل دپاره د مالې خدای خدمت وکړي او خپله وعده یې پوره کړه
او بیا ډیر په خوشحالۍ سره هغې د خدای پاک شکر گزاری وکړه هغې وویل چې صرف یو خدای دی او د هغه په شان بل هیڅوک نشته هغه موږ له طاقت او په خپلو دښمنانو باندې فتح راکوي حنا وویل چې خدای پاک زما مدد کړی دی او زه ډیره خوشحاله یم او بیا خدای پاک هغې له درې نور زامن او دوه لوڼه هم ورکړي او چې کله سیمویل لوی شو نو هغه د خدای پاک ډیر خاص خدمت کوونکی جوړ شو خدای پاک د هغه دپاره یو خاص منصوبه لرله سیمویل خپلو خلکو ته وویل چې هغوی صرف د ریښتینې خدای پاک عبادت وکړي نو زما رونو او خویندو تاسو خو دا کیسه واورېده تاسو له دې نه څه زده کړل خامخا په دې باندې سوچ وکړئ
سمارونو خویندو راځئ چې په دې خبره باندې لږ شانتي سوچ وکړو چې د دې کیسې زموږ لپاره څه مطلب دی خدای پاک د دې کیسې په وسیله موږ له یو خاص پیغام را کول غواړي د دې کیسې نه ما دا خبره زده کړه چې خدای پاک زموږ د درد او د خفګان سمره خیال ساتي هغه نه صرف د حنا دعا واورېده بلکې د هغې جواب هم ورکو
او د دې نه ما ته دا اندازه کیږي چې خدای پاک موږ سره څومره مینه کوي او زموږ په ژوند کې هر وخت موږ سره دی
سما ملګرو فننا ته معلومه وا چې الکنا حنا سره دا هغې نه ډېره مینه کوي فننا او حنا یوې بلې د پاره خپلو زړونو کې کینه ساتله خو تاسو کتل چې حنا دا هغې نه د بدل اغوستو کوششونه کو اکثر چې کله موږ له څوک تکلیف راکړي نو بیا موږ کوشش کوو چې هغې له هم تکلیف ورکو او خپل بدل ته نه واخلو
هو ما دا خبره بالکل رښتیا ده خو دا مې هم ډېر زیات خوښ شول چې څنګه حنا خپل مسله خدای پاک ته وړاندې کړه هغې د خپل زړه ټول حال خدای پاک ته بیان کړو
هغې ته معلومه وه چې هغې له صرف خاص ټکي ویل نه دي پکار او نه ولا په خاص طریقه دوا کول پکار دي بلکې څه چې د هغې په زړه کې وو نو هغې خدای پاک ته بیان کړل او نه هغې داسې وکړل چې ایلی امام ته ووایي چې د هغې دپاره دعا وکړي بلکې هغې په خپله خدای پاک سره خبرې وکړي
هغې خدای پاک سره یو ریښتینی تعلق لرلو هغې چې څه محسوسول نو خدای پاک ته هم هغه بیان کړل
زما رونو خویندو موږ هم لکه د حنا په شان خدای پاک سره ریښتینی جوړې دی شو ځینې وخت موږ دا سوچ کوو چې خدای پاک سره خبرو کولو دپاره موږ له پکار دي چې پاک یا کامل جوړ شو
زما ملګرو تاسو ته یاد دي چې په دې کیسه کې یوې ښځې ډېره حوصله وښودله حنا خدای پاک سره یوه لویه وعده وکړه
او ملکی هغه وعده بیا پوره هم کا هغې خپل زوی واپس خدای پاک ته وقف کو اگر چې داسې کول باغې د پاره ډیر ګرانو خو حنا ډیر هوښیار وه هغې ته معلومه وه چې د هغې زوی د خدای پاک د طرف نه یو تحفه ده او دا په اصل کې د هغې تحفه نه ده بلکې د خدای پاک تحفه ده
زما رونو او خویندو ځینې وخت موږ سوچ کوو چې زموږ بچی صرف زموږ دی خو هاکی چې هغوی زموږ دپاره د خدای له طرف نه یو تحفه ده چې پالنې وکړو او خیال یې وساتو هغوی په حقیقت کې د خدای پاک دي
ملکې ستا خبره بالکل ټیک ده اگر چې زموږ دپاره داسې سوچ کولم ګران دي
هو ما ځینې وخت موږ په خپلو مسلو کې دومره بوخ شو چې بیا د هغه ټولو برکتونو او نعمتونو دپاره د خدای پاک شکر کول زموږ نه هېر شي کوم چې هغه موږ له راکړي دي
او موږ نه اکثر دام هېر شي چې کله مخکې موږ د خدای پاک نه څه غوښتي وو نو هغه راکړي وو او زموږ ضرورت یې پوره کړی وو
خو هو ما زه د حنا د وعدې په هکله سوچ کوم هغې دا فیصله وکړه چې خدای پاک له هغه څه واپس ورکړي کوم چې هغې دپاره ډېر زیات قیمتي وو هغې غوښتل چې د هغې زوی د خدای پاک په هکله زده کړه وکړي او دا ورته معلومه شي چې څنګه به د خدای پاک خدمت کوي او خدای پاک سیمویل له برکت ورکو او هغې په ډېرو طریقو سره استعمال کړو
ګرانو مینوالو د کیسې اوریدو د پاره ستاسو ډیره مننه. زما یقین دی چې دا کیسه به ستاسو ډیره خوښه شوي او دا کیسه به ستاسو ته یاد وي. دا به تاسو خپلې کورنۍ او ملګرو ته هم کوي. او یاد ساتئ چې په دې کیسه کې موږ د خدای پاک په حق له څه زده کړل. موږ زده کړل چې خدای پاک زموږ د واګانې اوري او د هغې جواب راکوي. موږ په هغه باندې یقین کولی شو او هغه د خفګان او مایوسۍ په وخت کې موږ له تسلي راکوي. کله چې موږ راوغورځیږو نو هغه موږ اوچتوي. نو زما ملګرو، په دې کیسه کې زموږ لپاره ډېرې د نصیحت خبرې شته.
زما وروڼو خویندو، آیا تاسو دا زده کړي دي چې کله تاسو دپاره څوک څه کار وکړي نو بیا ورته وایئ ستا ډېره مننه، او تاسو ډېر په خوشحالۍ سره ورته داسې وایئ. نو ملګرو، زموږ په ژوند کې خدای پاک بې شمېره برکتونه او نعمتونه موږ له راکړي دي. هغه موږ له کورونه، کورنۍ، خوراک، ژوند او داسې نور ډېر نعمتونه راکړي دي. نو موږ له پکار دي چې د هر څه دپاره د هغه شکر ادا کړو. د هغه شکر کولم یو دعا ده چې پکې موږ خدای پاک ته وایو چې تا موږ له څه راکړي دي، نو په هغې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. موږ له د خدای پاک د برکتونو، د هغه د مهربانۍ، د هغه د بخښنې او د رحم د پاره شکر ادا کول پکار دي. او خاص طور باندې دې د پاره د هغه شکر ادا کول پکار دي چې هغه موږ له د تلو مري ژوندون راکوي.
نو زما ملګرو، کله چې موږ د وړو وړو سیزونو د پارم د خدای پاک شکر کول زده کړو، نو دې سره زمونږ ایمان مضبوطیږي او زمونږ زړونه د خوشحالۍ نه ډکیږي. موږ له دا سوچ کول نه دي پکار چې خدای پاک زمونږ د دواګانو جواب نه راکوي. هغه هر وخت زمونږ په انتظار کې وي او غواړي چې لکه د حنا په شان موږ به هغه سره خبرې اترې وکړو. ملګرو، کېدای شي چې ستاسو زړه د درد او تکلیف نه ډک وي، نو په خدای پاک باندې یقین وکړئ او خپل د زړه ټول حال هغه ته بیان کړئ. نو زما وروڼو خویندو، تاسو به داسې کوئ؟
ملګرو، نن زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېدو. یقینا چې دا خبرې اترې به ستاسو ډېرې خوښې شوې. خو که تاسو لا تر اوسه پورې زموږ پته ځان سره نه لیکلي، نو زموږ پته ځان سره ولیکئ او خامخا موږ سره رابطه وکړئ. موږ به ستاسو په انتظار یو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 4551 01 00. او دغه شان زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زمونږ بل ویب سایټ دا دی www.pashtozere.org. نو زما ملګرو، مونږ غو تاسو ته دې ویب سایټ په تی ویلې، نو تاسو په دې باندې زمونږ زاړه او نوي پروګرامونه اوریدئ شي، او دې سره سره تاسو روحاني سندرې اوریدئ شي او روحاني کتابونه لوستئ شي. زما ملګرو، تاسو د ځان سره زموږ د ایمیل پته هم ولیکئ. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
نو ګرانو مینوالو، تاسو زموږ پته ځان سره ولیکلا، خامخا موږ سره رابطه وکئ. اوس موږ له اجازه ترا کئ او تاسو د خپل شان سندره ووري. د خدای پامان.
د خدای پامان.
سر مینا کون سرمینا